پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مخته وړیم. وړاندې په دغه پروګرام کې د هرات د اسلام کلا د بندر د لوی اور لګېدنې د تحقیقاتو له وروستیو جزئیاتو تاسو خبرو، د هرات د سوداګرۍ او پانګونې د خونی رئیس وایي شاوخوا زر موټره په دې لوی اور لګېدنه کې تخریب شوي دي. نور مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. احمد شیبر وایي
افغان ځواکونو په بغلان کې د طالبانو له زندانه 340 بندیان خوشي کړل. تمه ده چې د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه سبا په بروکسل کې پیل شي، او ملګرو ملتو په میانمار کې پوځ ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د بغلان امنیت قمندان جنرال وی سمیمی ادعا کوي چې د ملي ورتو ځواکونو په مرکزي بغلان ولسوالي کې د طالبانو له زندانه یو شمېر اسیران ژغورلي دي. شاغلی سمیمی له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په ژغورل شویو کسانو کې پولیس او ملکي وګړي شامل دي.
د طالبانو پر یو محبس د مرکزی بغلان د ولسوالۍ په نوروزک سیمه کې شپنی عملیات وشول چې په پایله کې 240 اسیران له زندان خلاص شول. په دې ډله کې امنیتي ځواکونه، سوداګر او ملکی وګړي شامل وو.
د بغلان امنیت قمندان زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې د طالبانو زندان له منځه تللی دی. طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په کابل کې د ترکمنستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالبانو د پلاوي د ترکمنستان د سفر په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه څرګنده کړه چې محمد حنیف اتمر د ترکمنستان د سفیر خواجه ایوازوف سره نن په کابل کې وکتل. د دې لیدنې کتنې په اړه د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي چې طالبانو د ترکمنستان د چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې کړي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی تیر اونۍ ترکمنستان ته تللی و. تمه ده چې د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه سبا په بروکسل کې پیل شي. په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه بحث وشي. د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ پرون وویل د چهار شنبې او پنج شنبې د ورځو په غونډو کې به په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د راتلونکي په اړه پریکړه وشي. شاغلی ستولتنبرګ د ازادي راډیو د یو سوال په ځواب کې وویل د ناټو لومړی توپ دا دی چې افغانستان بیا ځلی د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل نه شي. د اوس لپاره ناټو په افغانستان کې شاوخوا لس سره پوځیان لري. ایران وایي کله دې هیواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس پر خپلو مکلفیتونو عمل ونه کړي، نو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشانو ته به د خپلو اټومي پټیو د پلټنې اجازه ورنه کړي. د هغې لایحې له مخې چې د ایران پارلمان پروسږ کال تصویب کړه، د ایران حکومت مکلف دی چې په ښکاره اټومي بټیو کې د دې ادارې پر پلټنو تر هغه وخته محدودیت ولګوي چې په اټومي تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په موادو عمل وکړي. د اټومي انرژۍ په نړیواله اداره یا IAEA کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی پرون دوشنبه وویل تهران دې ادارې ته د خپل پلان په اړه خبر ورکړی دی، خو په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیبزاده ویلی دی د ایران د دې اقدام معنا دا نه ده چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یا IAEA د ټولو پلټنو مخنیوی کوي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. ملګرو ملتونو په میانمار یا پخوانی برما کې د پوځي کودتا ضد معترضانو د ځپلو د ناوړه عواقبو په خاطر د دې هیواد پوځ ته خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتو ویان فران حق پرون وویل د میانمار لپاره د دې سازمان ځانګړی استازي کریسټن شرانر بورګنر د میانمار د پوځي حکومت له مرستیال مشر سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې د سوله ییزو مظاهرو او غونډو لپاره د خلکو حق ته باید پوره درناوی وشي. شاغلی حق وویل ځانګړی استازي خبرداری ورکړ چې د اعتراضونو سخت ځپل شي ناوړه عواقب ولري. په میانمار کې د فبروري د لومړۍ نیټې د کودتا پر ضد چې په ترڅ کې د دې هیواد د دولت مشر آنګ سان سوچي او ځینې نور مشران ونیول شول، اعتراضونه په پراخېدو دي. دا خبرونه.
خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي او دا خبرونه حل تول ولې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې مو وړاندې د هرات د اسلام کلا د لوی اورلګیدنې د تحقیقاتو په اړه لورستو جزئیات خبرو. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر زر لوی موټر په دې اورلګیدنه کې تخریب شوی دی.
شواهد و لاشه های مترف به 1000 قرار رسیده.
په بلخ کې د نای دفتر یا د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ وایي اطلاعاتو ته د نه لاسرسي موضوع د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو زیاتېدو د رسنیو لخوا د امنیتي مسایلو اړوند راپور ورکونه کمه کړې ده. په جلال آباد کې مو د خلکو له هغو شکایتونو خبرو چې د ناامنیو په اړه لري.
د ننګرهار امنیت اوس ډېر خراب شوی دی. د ولسوالیو نه نامنی ښار ته اوس راغلی ده. د دې باید مخه ونیول شي. دې باره کې جدي اقدام نه دی شوی.
د سیمیاو نړۍ له مهمو راپورونو همدا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق په کردستان سیمه کې د هغه راکټي برید په اړه د څېړنو غوښتنه کړې چې امریکایانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. بیا هم ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې وویل، لومړی ورځو د هرات د لوی اورلګیدنې په اړه وروستیو جزئیاتو ته. د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د شنبې ورځې اورلګیدنې په پایله کې نږدې زر موټر چې له سوداګریزو توکو او نفتي موادو ډکو سوځېدلي دي. دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو او پانګونې خونه وایي دا شمېرې په تیرو دریو ورځو کې له معلوماتو راغونډولو وروسته ترلاسه کړي. اخوا د هرات والي سید وحید قتالي ویلي په اسلام کلا کې د اورلګیدنې په ورځ د معمول خلاف د 600 موټرو پر ځای 2500 موټر ولاړو. تازه د هرات والي او د کورنۍ چارو وزارت د دې اورلګیدنې یو دلیل فساد بلل، خو ډیر جزئیات د سیړنو په پایلو پورې تړلې دي. زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړی او وروستي جزئیات را سره شریکوي.
په دې سره په هرات کې د ورستي اور لګیدنې په اړه باندې عام دا اوس دوه پلاوی د سیړنو په جزئیاتو باندې بخښ دي. لومړی پلاوی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په مشرۍ باندې سیمه کتل څو چیرې چې په خطر ډول رامنځته شوې ده. دویم پلاوی بیا د هرات ولایت د مرسیال په مشرۍ باندې دې لپاره ګمارل شوی چې معلومه کړي چې په پیښې مالی زیان څومره ده. که څه هم د دواړو پلاویو وروستي د څېړنو وروستي جزئیات نه دي شریک شوي او نه یې هم څېړنې بشپړې شوې دي، خو تازه بیا د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دې اور لګېدنه کې نږدې زر موټر چې سوداګریز مواد او نفتي توکي پکې بارو سوځېدلي. د دې خود رئیس یونس قاضي زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا معلومات یې په تیرو دریو ورځو کې د خپلو څېړنو او معلوماتو له راټولولو وروسته ترلاسه کړي دي.
طبق آمار حدود 100 تانکر گاز است، 327 اراده متعطل و 420 موتر چادری و متفرده و نزدیک 100 تانکر ضرب شده و به اطراف پرد شده.
دی وایي چې نږدې په دې کې 100 ټانکر چې سوځېدلي د ګازو څخه و، 320 د تیلو، 320 بیا د نورو توکو څخه اوستل. داسې ټانکر دي چې بېخي زوب یا ویلې شوي دي او نه معلوم دي چې څه ډول توکي پکې بار شوي دي. دغه جزئیات دي چې په تازه ډول باندې د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه شریکي دوی همدا ډول په دې پیښه کې د زیان کچا له 200 میلیونه ډالرو پورته کړي. بلخوا بیا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو تازه تبصره کې ویلي دي چې د هرات ولایت د اسلام قلعه په ګمرک کې اور لګیدنې یو دلیل فساد دی. د وزارت خبرداری هم ورکړی دی چې د څېړنو نه وروسته که چېرته په ډاګه شوه او هغه کسان چې په دې برخه کې لاس درلود تر هغو پسې چلند به وسره چې پرون د هرات والي سید وحید قتالي هم دې موضوع ته په یو ډول باندې اشاره وکړه. وی ویل چې ځین یو کسانو د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د لګیدلي اور څخه ناواړه ګټه پورته کړې. دوی ویل چې د یو شمېر سوداګرو موټر غلا شوي دي، ځین یو سوداګرو بیا له مالیاتو د فرار حتی کړي ده، ځین نورو بیا د سوداګرو موټر کلیو ته ښکته کړي او هلته یې د هغوی معلومات را ښکته کړي او وروسته له هغې موټر سوځولي. د هرات د اسلام قلعه په ګمرک کې د شنبې په ورځ 1:15 دقیقې اور ولګېد او لومړی دلیل یې هم چې رسنیو ته مسؤولانو په ګوته کړی دی په یو تانکر کې چې لګاو څخه ډکو 14 وه.
ډیر مننه کوم. مننه د هرات اسلام کلا د بندر د اورلګیدنې په ارتباط مو تازه جزئیات واوریدل. هلته سوداګر وایي چې تر زر پورې موټر یې سوځېدلې دي او تخریب شوي دي. میلیونونه ډالره تاوان هم اوخته ده. د نن ځوان فکر پروګرام هم د هرات همدغې لوی اورلګیدنې په اړه ځانګړی دی. تاسو کولی شئ پکې ګډون وکړئ او خبرې وکړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د صرافانو سراسري ټولنه وایي ل لس ورځو اعتراض او کاربندیز وروسته هم نه یوازې دا چې د دوی ستونزه نه ده حل شوې، بلکې د افغانستان بانک چارواکي ورسره خبرو ته هم نه دي حاضر شوي. د دغې شورا ویان محمد هاشم روزي نن ازادي راډیو ته وویل چې د صرافانو کاربندیز صرافانو ته ګڼ مالي زیانونه اړولي او د سوداګرو او نورو هغو خلکو کاري هم زیانمن کړی چې د خپلو معاملو لپاره صرافۍ کاروي. دوی ټینګار کوي چې د افغانستان بانک باید د دوی غوښتنې نیومنی او ستونزې ور هواره کړي. صرافانو خبرداري ورکړه تر کومه چې د دوی ستونزې هواري نشي د صرافۍ مارکیټونه به تړلې وي. د افغانستان بانک په دې ورسېو کې د صرافانو او د پیسو د خدمتونو د وړاندې کولو فعالیت لپاره د شرکت جوړولو پریکړه وکړه. د دغې پریکړې له مخې شخصي صرافۍ د پیسو په شرکتونو بدلېږي او بیا د فعالیت جواز ورکول کېږي، هغه څه چې صرافان یې خپلو امکاناتو ته په کتو نه مني. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د افغانستان بانک تازه غبرګون هم واخلو، خو نتوانیدو. تر دې مخکې د افغانستان بانک د نشراتو برخې مسؤل حسیب الله نوري ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی په شرکتي د صرافانو د انفرادي جوازونو اړولو پریکړه د ترهګرۍ د مخنیوي او تورو پیسو د مینځلو په هدف کړې ده. او په اورسکان کې نږدې سلور اویا پروژې پلي شوې دي. د اورسکان د کرنې رئیس انجینر احمد شاه خیری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ریاست په 1999 مالي کال کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت د پروژو ترڅنګ نږدې سلور اویا پراختیا پروژې پلي کړې دي. نوموړي وویل په دغو پروژو کې د پیازو او کچالو صفر درجې زیرمتونونه، د مڼو او انارو سړې خونې، نوي بڼونه، د نیالګیو او قوري جوړول، د اصلاح شویو تخمونو ویش، د حیواني او نباتي ناروغیو مخنیوي، بزګرانو او مالدارانو ته روزنیز پروګرامونه او عامه پوهاوی شامل دي. خغلی خیری وویل په 1999 المریز کال کې 2,200 جریبه نوي باغونه هم جوړ کړي دي. احمد شاه خیری زیاته کړه چې د یادو پروژو په پلي کېدو سره د اورسکان ولایت د کرنې په سکتور کې د پام وړ بدلون رامنځته شوی او ترڅنګ یې ګڼو خلکو ته اوږدمهاله او لنډمهالې دندې برابرې شوې دي.
ازادي راډیو ته غواګاست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق په کوردستان سیمه کې د هغه راکټي برید په اړه د څېړنو غوښتنه کړې چې امریکایانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا پوځي چارواکو ویلي تر اوسه په دې اړه چې دا حمله به کومې ډلې کړې وي دقیق ارزونه نه لري، خو د ورته پخوانیو حملو پړه هغه وسلوالو منلې چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه یو راپور برابر کړی چې لنډیزي احمد تکل اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق په نیمه کورواکي سیمه کردستان کې د هغه راکټي برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې په پایله کې یو امریکایي ملکی قراردادي وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. بلینکن په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې متحد ایالات د دې حملې له کبله سخت په غوسه شوی، هغه زیاتوي چې په دې اړه د کردستان د سیمه ییز حکومت له صدر اعظم مسرور بارزانی سره هم خبرې کړې او هغه ته یې د دې برید په اړه د تحقیقاتو او د هغه له عاملانو سره د حساب کتاب په چارو کې ل خپل خوا د همکارۍ ډاډ ورکړی. په عراق کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو یو ویان پرون پر ټویټر په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې توغندوی برید کې یو امریکایي ملکی قراردادي وژل شوی او 15 نور ملکی قراردادیان ټپیان شوي. بلینکن ویلي چارواکو د وژل شوی قراردادي او په برید کې د زیانمنو بېګنا عراقیانو کورنیو ته تسلیت ویلی دی. د عراق ولسمشر بهرام صالح دا یو جنایتکارانه تروریستي برید او د خطرناک کړکېچ د پراخېدو نښه بللې. د کردستان د سیمه ییز حکومت د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا توغندی د کرکوک ولایت پولو ته نږدې د اربیل د جنوب له یوې سیمې څخه ویشتل شوی او هوایي ډګر ته نږدې د استوګنې پر یوه سیمه راپرېوتی دی. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې د کردستان په مرکز اربیل ښار کې د ایتلاف ډېره ځواکونه په هغه توغندوی برید کې په نښه شوي چې د دوی پوځي اډې ته نږدې لګېدلې. د پنټاګون یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي پوځ په دې اړه چې دا برید به چا کړی وي تر اوسه کومه کره ارزونه نه لري. په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې د ډېره نړیوال اعتراف پر ځواکونو، ملکي قراردادیانو او د امریکا پر پوځي تاسیساتو د ځینو حملو پړه هغو وسلوالو ډلو منلې ده چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. د دې لړۍ په وروستۍ حمله کې د تیر کال په مارچ میاشت کې د نړیوال ایتلاف دوه سرتیری، یو امریکایی او یو برتانوی، وژل شوي وو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. همدارنګ کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه کې هم واورئ.
ازادي راډیو ته غواګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي په دغه ښار کې د ناامنیو له زیاتېدو شکایت کوي. د دوی په باور هره ورځ په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنې، چاودنې او بریدونو یوه پیښه کیږي او غواړي چې باید دا لړۍ نوره بنده شي. خو د ننګرهار چارواکي به د ننګرهار په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار د امنیت ښه والي لپاره په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو خبره کوي. دوی داسې وخت د اصلاحاتو یادونه کوي چې نن هم هلته په یوه پیښه کې لږ تر لږه د څلورو کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی. نور حال په دغه راپور کې.
سید عمر د ننګرهار اوسیدونکی دی. دی وایي په جلال آباد ښار کې خراب امنیتي وضعیت د دې ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي او ځان خوندي نه احساسوي.
دلته هر ورځ هدفي وژنې کېږي، چاودنې کېږي، هر ورځ یو کس مړ کېږي، کمی مشران مړ کېږي، انتر دې چې خپل پولیس په چک پوینټ کې مړ کېږي او د دوی څخه وسله تښتول کېږي. د ننګرهار امنیت اوس ډېر خراب شوی دی. د ولسوالیو نه نامنی ښار ته اوس راغلی ده. د دې باید مخه ونیول شي. دې باره کې جدي اقدام نه دی شوی.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی نظام الدین بیا غواړي چې خلک دې د امنیت په برخه کې همکاري وکړي او په خبره چې دلته اوس هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي.
حالات په دې خراب دي چې مثال په ډاډه زړه راشي خپل کاروبار او بیغم یې الله پاک دې وکړي چې مثال ټول بدکې ټول به چې برخه واخلي، هر یو به چې همکاري وکړي دولت سره، مثال خپل امنیت او مثال کوم خطر متر به چې مثال هر سوه چې ختم شي.
ځایي خلک وایي له هغې ورځې راهیسې چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په قطر کې د سولې لپاره په خپل منځي خبرو پیل کړی، نامنۍ هم ورسره زور اخیستی. شاهد الله د جلال آباد له سوداګرو یو تن دی. د تعمیراتي توکو دکان لري. شاهد الله وایي چې رواني نامنۍ د خلکو په ورځني ژوند او کاروبار تر هر څه ډیره بد اغیزه کړې ده.
امنیت ډیر خراب شوی دی شپه ورځ کې. چې امنیت ښه نه وي نو هیڅوک مواد یا تعمیراتي یا بل شی هیڅوک چی نه اخلي. امنیت سره نو خامخا د دکانداري یا د تجارانو کاروبار کوي. امنیت سره ډیر زیات خراب شو.
د جلال آباد ښاریان په داسې حال کې د نامنۍ له کبله شکایت کوي چې د ځایي چارواکو په خبره اوسې تازه د ټول ننګرهار خو په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار امنیتي وضعیت د خوالي پر پلان کار پیل کړی دی. د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایتي اداره له ځایي امنیتي ارګانونو سره کار کوي چې د امنیتي سکتور په برخه کې اصلاحات راولي.
ننګرهار والی د ټولو امنیتي ارګانونو سره د ښې همغږي پر رامنځته کولو او د ګډ کار کولو فضا رامنځته کړې ده او هڅه دا ده چې هغه ترهګر چې دوی په ښار کې د شومو کړنو هدف لري د دې مخنیوی وشي. په دې برخه کې موږ ډېرې لس راوند لرو. ورسوالۍ کې دوی ځپل شوي دي. د مخامخ جګړې ته ورماد نه لري. اما متاسفانه چې په ځینو حالاتو کې دوی بیا ترهګریز بریدونه کوي چې انشاءالله د دې مخنیوی به هم وشي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره په امنیتي سکتور کې یو لړ تغییرات رامنځته شول چې له مخې جمعه ګل همت د ننګرهار د نوي امنیي قومندان په توګه وټاکل شو. جمعه ګل همت تر دې وړاندې د کابل امنیه قومندان وو او په ننګرهار کې د خپل کار په لومړۍ ورځو لسونو ته ډاډ ورکړ چې د ښه امنیت لپاره به لومړی اصلاحات راولي او د نامنیو مخه به ونیسي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ ټویټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
ازادي رادیو ته غوښتو ورزو بلخ ته. په بلخ کې د نوی یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي موضوع او د خبر اعلانو په وړاندې د ګواښونو زیاتېدو د رسنیو لخوا د امنیتي مسلو اړوند راپور ورکونه کمه کړې ده. نوی ویلي په بلخ کې خبر اعلان د طالبانو له لوري د بالقوه ګواښ سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
نایا د افغانستان د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ ویلي چې د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو شتون او هغوی ته د امنیتي ارګانونو لخوا په موقع د معلوماتو نه شریکولو د رسنیو لخوا د امنیتي مسایلو راپور ورکونه کمه کړي. په شمازون کې د نایا دفتر مشره مبینه سوي وایي چې په بلخ کې خبریالان د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا له بالقوه ګواښونو سره مخ دي. هغې زیاته کړه:
متاسفانه ما وخت میبینیم د شمال افغانستان خبرنګارا معصوم نیست.
متاسفانه کله چې موږ وینو چې د افغانستان په شمال کې خبریالان مسؤل نه دي او موږ وینو چې د ښار په مرکز کې د یوې رسنۍ مسؤل هدف ګرځي، دا مسأله خپل خبریالان اړباسي چې په آگاهانه او یا نا آگاهانه توګه په کار کې سانسور ته مخه کړي.
د نوی دفتر وایي چې د امنیتي ارګانونو لخوا خبریالانو ته د حقایق نه څرګندول او په موقع له هغوی سره د معلوماتو نه شریکول هم سبب شوي چې د چټک او دقیق اطلاع رسونې په برخه کې خبریالان له ننګونو سره مخ شي. علي اکبر په بلخ کې خبریال دی او هغه وایي چې له 5 کلونو راهیسې له رسنیو سره کار کوي، خو روان کال یې په ټوله کاري موده کې تر ټولو له ننګونو ډک کال و. د وویل
تهدیدها خوب در برابر کار خبرنگاری در سراسر افغانستان مشکل است، اما
د خبریالانو په وړاندې ګواښونو خو په ټول افغانستان کې ستونزې جوړې کړې دي، خو دلته په بلخ کې ستونزه دا ده چې امنیه قومندانۍ او د شاهین کلی اردو په موقع خبریالانو ته معلومات نه ورکوي. یا د ستونزو زموږ په وړاندې ننګونې زیاتې کړې دي.
خو بیا د بلخ امنی قومندانۍ ویلي چې له رسنیو سره نږدې اړیکې ساتي او اطلاعات له کوم سانسور پرته په موقع له رسنیو سره شریکوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما در پهلوی ازی کې اطلاعات همیشه در اختیار
موږ د دې ترڅنګ چې هر کله په موقع معلومات له رسنیو سره شریکو، د رسنیو او امنیتي ځواکونو ترمنځ مو ښه اړیکې هم رامنځته کړي او هغوی ته د مختلفو لارو یعنی واتس اپ، مسنجر او یا هم په حضوري بڼه معلومات ورکو.
209 هم شاین قردو هم په بلخ کې یو له هغو امنیتي بنسټونو ده چې د خبریانو لخوا په موقع د اطلاعاتو د نشر کولو تور پورې شوی. ازادي راډیو په موقع د اطلاعاتو د نشر کولو موضوع د شاین قردو له مطبوعاتي څنګه سره شریک کړه، خو تر دمه مو په دې اړه جواب نه دی ترلاسه کړی. په کابو تیرو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون 15 خبریالان د ناپیژندو کسانو لخوا ترور او وژل شوي دي. د ویلو ده سره له دې چې د افغانستان حکومت طالبان د خبریالانو د ګواښلو او وژنو اصلي عاملان بولي، خو د طالبانو ډلې یوه ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د ملکي وګړو هدف ګرځول د هغوی په برنامه کې ځای نه لري. تر دې دمخه په 2006 میلادي کال کې افغانستان د ازادو رسنیو د لرلو له پلوه د بې پوله خبریالانو د سازمان په یوه رده بندۍ کې د 180 هیوادونو ترمنځ 122 ځای خپل کړ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره وړاندې کیږي.
800 ورځپاڼې له افغانستان د امریکای ځواکونو د وتلو او د سولې د پروسې په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې پر بنسټ امریکای ځواکونه باید د روان میلادي کال تر مې میاشتې پورې له افغانستان ووځي. خو د لیکوال په وینا که د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه نتیجه ورنه کړي، ممکن په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو شمیر له اوس هم زیات شي. سرمقل لیکونکي ټینګار کړی کله چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه زور اخیستی او د مذاکرې سرک نه لګیږي، نو امریکا ته تر ټولو غوره پریکړه د مذاکرو ځنډول او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ درول دي. ورسپانې په وینا دا ځکه منطقي پریکړه ده چې د دوهی تړون شرایط د ځواکونو د بشپړ وتلو لپاره مناسب نه دي او لا هم د تاوتریخوالي ډېرېدو ویره شته او اټکل کېږي چې په راتلونکي پسرلي کې جګړه لا تیزه شي. هېواد دولتي ورسپانې هم په افغانستان کې د نړیوالو پوځي ماموریت د غځولو مسله راخیستې ده. وړاندې راغلي چې د افغانستان په روان وضعیت اوس په نړیواله کچه تصمیم نیول کېږي او ټاکل شوی چې سبا چهارشنبې او بله ورځ پنجشنبې ناټو له افغانستانه د خپلو ځواکونو د سلو پر اجنډا دوه ورځنۍ غونډه وکړي. په سرمقاله کې ټینګار شوی چې په کور دننه او نړیواله کچه اندېښنې دا دي چې طالبانو د سولې پر ځای جګړه او بریدونه پراخ کړي او په دې بریدونو کې تر ډېره هغه ځوانان په نښه کېږي چې په تېرو شلو کلونو کې د ولسواکۍ پر ارزښتونو پوه شوي او روزل شوي او د لوړو زده کړو خاوندان دي. او مسیر ورځپاڼې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د اورلګیدنې له امله د رامنځته شویو مالي زیانونو په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې لیکل شوي په دغه پیښه کې سلګونه لارۍ او ټنکرونه سوځېدلي او سلګونه نور چور شوي چې د لومړنیو شمیرو پر بنسټ سوداګرو ته تر سلو میلیونو ډیر زیان اوښتی دی. د مسیر په سرمقله کې راغلي سره له دې چې دا بحران لوی دی او د اکثریت افغانانو ژوند اغیزمن شوی خو حکومت ورسره ډیر سوړ چلند کوي او د ستونزو د حل لپاره یې کوم اساسي ګام نه دی اخیستی. د لیکوال په وینا حکومتي چارواکي داسې دي چې یا خو پر دې مسایلو هیڅ نه خبرېږي او یا هم د دغه ولس درد او غم او ستونزې ورته پردی ښکاري. سرمقل لیکونکي ټینګار کړی چې د حکومتي چارواکو دا ډول چلند به د دې لامل شي چې خلک له چارواکو سره له هر ډول همکارۍ مخ واړوي.
اوس هم د ځینو خلکو غږونه تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
زه هاشي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کې اور کوټه روغتون دی مګر جراحي ډاکټر نه لري دی او اپنډیسایټ مریض لپاره موږ 50-60 کیلومتره مزل کوو او زو د ولایت مرکزي شفاخانه ده. لوړ پول چارواکو نه مې دا هیله ده چې زموږ په دې مشکل غور وکړي او زموږ مشکل حل او فصل کړي. دا به مو ډېره مهرباني. والسلام په احترام.
کم دا کرونا واکسین چې افغانستان ته راورسېد 15,000 دی نو حکومت باید داسې ونی کړي لکه کومې مرستې چې د کرونا پارک له ویشلې هغه یې د وکیلانو خپلوانو او نورو لوړ پوړ خلکو ته ورکولې. باید دا لومړی هغه روغتیایي کارکوونکو ته ورکړي. روغتیایي کارکوونکو وروسته یې باید ډېر عمر خلکو ته ورکړي چې خلک د کرونا څخه وساتل شي.
زه د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د چکنور د کلي نګلدین تاسو سره په تماس کې مده من درخواست دا چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې دغه تورخان ګډ چې ورته وي په دغې باندې موږ ته ډېر زیات مشکلات پاسپورټ او ټاپه د شناختیات او دات او دات یو تذکیره ده او په او ډېر زیات ام زنانه ام ښځې ام زاده ام ځوانان ډېر زیات د تکلیف سره مخامخ یو. موږ داسې خلاص لار غواړو لکه سپین بورډ او یا کوټ اف سمن باندې چې د افغانستان خلک او د پاکستان خلک تګ راتګ کوي. همدغه شان د لار غواړو که اپل دی که دی پلو چا پلو کور دی د شادي پلو د چا پلو خپلوان دی شادي پلو دغه رقم رو ناروغ تګ راتګ زمينه موږ ته ډېره سخته ده. موږ د پاکستان حکومت او د افغانستان دوړ ته موږ درخواست کوي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به وړاندې د 15 دقیقو نیز بحث تر تخپور شي. البته تر لنډو خبرونو وروسته خو لومړی اوس یو دمه لرو لنډه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاوه زبر نه خوش هم چې ګډون نه فکر کوي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته موږ غوښنه ولیدې. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې واورئ. همدارنګه کای وی ساو انډراید ټلیفونونه لري نو د ازادي رادیو اپلیکیشن هم ډاونلوډ کړئ. په صفاتو کې باندې د ازادي رادیو غږیزه برخه اوریدل شئ. همدارنګه راپورونه او خبرونه هم منظم لوستلی شئ. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.